تلکی مقایسه کی خپل عقل او زکاوندم کار یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو زکی او مستعد سره هم وي دغه کور تفکیک ولې دغه تفکیک ولې دغه سم ده دغه ناسم ده دغه پروپاګاندا ده دغه تبلیغ ده نه په دې سره
که چیرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکل دي په یوه کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي چې تفکیک کوي سم له ناسمو لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډېر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یوه سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي مثلا که څوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل دي او برعکس کوم نور سه لیکل دي فکر نه کوي چې افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل نه مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډېرې لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي مختلفو اشخاصو لخوا دي چا به د مذهبي له نظره چا د سم نظره چا د ژبې له نظره چا د ایدیالوژي نظره لیکلي او چون آثار ډېر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او له هغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه دی چې منابع دي دي اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید را ټول ولولي د مثال په ډول زما چې دغه یو کتاب اوس دغه یو اثر تر لاس لاندې راغی په نامه د افغانستان دی د محمد داود کودتا د حافظ الامین کودتا د شوروانی ورغل زه تر هغه اندازې چې زما د لاس شوي دغه اثر مې د مختلفو منابع مختلفو اشخاصو د موافق او مخالف الف د زد و نقیز برابر کړی دي او د هغه لږ کوشش کوم او چې فقط هغه څه هغه مواد په خپل تاریخ کې د هغه نه استفاده وکم چې زما په نظر هغه درستی او د دې لپاره چې ګویا هغه چې لیکم هغه یو واقعي انعکاس کوونکی د هغه وی چې په تاریخ کې په مغه وختونو کې دغه پیښې څنګه پیښې شوې دي مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانی دوره بیرته احیا کی ټول خو نشي کولای نه ممکنه ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی خو لستون کې ته وړاندې کیږي
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم د مثلا زوړو مسجد حافظ الامین باندې کورتا او سو کورم په کابل کې وو بیا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی د کورنۍ غړو بل څه ویل نور بل څه ویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډېر مشکلات لري
دا خبره بالکل په ځای ده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درست او دغه درست نه ده د کې هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه د وسره وژل شوې ده خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغې معلومات راټول کړي هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو د هغې رواد به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې ګویا دغه پیښې رابرسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما د تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترو شوی دی
بله تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ځینو ژوندیو کسانو په شفاهي معلوماتو باندې به اتکا کوي څرنګه تاسو په خپل نوي اثر کې دا هڅې شروع کړې دي
نو خو یعنی او ما یعنی په دغه برخه کې له ډېرو کسانو سره چې اوس ژوندي دي د ځینې وایي ما ته چې زما نوم واخله او ځینې وایي چې نوم واخله له هغې سره ما مرکې هم کړي علاوه له دې چې هغه کتابونه آثار چې په دې متعلق هر چا لیکلي هغه مې راټول کړي دي له ډېر کسان چې ژوندي دي هغې سره مرکې هم کړي دي او معلومات مې راټول کړي دي
استاد خپس مننه
ډېرمننه تاسو ته موقع راکړې دی
در وخت کاکړ د لیکنو په اړه ویل کیږي چې دوی په نوي میتود ترسره کړي همدا موضوع مو د افغانستان د علومو اکاډمي له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره شریک کړه. ښاغلی رفیع وایي
استاد کاکړ د افغانستان یو لوی علمي شخصیت و د کابل د ادبیاتو بشري علومو پوهنځي کې زده کړې وکړې او د هغې نه وروسته انګلستان او امریکا ته ولاړ او د تاریخ د ټولونې د تاریخ د څېړنې په باب یې علمي او مسلکي زده کړې وکړې. هغه میتودونه چې د نوي تاریخ لپاره پکارېږي هغه یې ولوستل او د دې میتودونو په رڼا کې یې د افغانستان د تاریخ په باب څېړنې وکړې. دې وړاندې داسې څېړنې لږ شوې وې، نو په دې اساس ده د زاړه میتود په وړاندې د نوي میتود نه د خپل ملي تاریخ د څېړلو لپاره د یوه ملي انسان پایس کار واخیست. ځکه د دې نه وړاندې زموږ اکثره تاریخونه یا دربارونو لیکلي وو یا د غرض لاسونو لیکلي وو یا پردیو لاسونو لیکلي وو چې په هغو کې هم استعماري اغراض موجود وو. ده کوشش وکړ چې ملي تاریخ په ملي روحیه او په ملي اسنادو ولیکي، نو په دې اساس د ده تاریخونه ډېر ارزښت لري.
د ښاغلي رفیع په وینا مرحوم کاکړ ورځنیو او روانو موضوعاتو ته هم د تاریخي اړخه ډېره توجه کوله.
بله، کاکل صاحب ژوندۍ موضوع د ورځې موضوع د تاریخ په غېږه کې څېړله. مثلا د ژنیو تړون چې د امریکې او د روسیې ترمنځ د افغانستان په برخه کې وشو، په دې تړون کې ډېرې خبرې موجودې وې. تاریخي مسایلو ته پکې اشارې وې، اجتماعي او قانوني او حقوقي مسایل پکې راغلي وو. ده په دې برخه کې یو کتاب لیک د تاریخ د نظریې د دې ژنیو د جوړې په باره کې تاریخ لیکلی او هغه ځایونه چې د انتقاد پې درلود، هغه ځایونه چې په دې تړون کې مطرح شوي وو هغه یې رد کړي دي په اسنادو، په تاریخي اسنادو، په حقوقي اسنادو.
د مرحوم کاکړ د کار شیوا او میتود څنګه وو؟ یو ځل بیا ښاغلی رفیع،
ټول هغه مواد چې د یوه تاریخ په برخه کې به د ده لاسته ورتلل د دې ټولو نه استفاده نه کول. د هغه کره کول هغه چې ده ته باوري وو، هغه چې د اصولو له مخې باوري وو، د هغو نه به استفاده کول او د هغو په اساس به یې څېړنې کولې. د خپل اسنادو حقایق او څه چې په لاس کې وو هغه یې یو ځل نقد کول، بیا وروسته به د هغو د نقد کولو نه وروسته بیا د هغو اسنادو نه که داخلي وو که خارجي دغو نه به استفاده کول. نو په دې اساس هغه د تیوري چې ده ته یې لارښوونه کوله چې په کوم کتاب څنګه باور وشي، په هغو سترګو د کتابونو ته کتل نقد کول یې، د چا سره په شخصي هوب و بغض دا کار نه کاوه، بلکې د تاریخ د څېړنې په اصولو یې هغه نقد کول. مثلا زموږ پخواني تاریخونه ځینې یې د دربارونو په فرمایش لیکل شوي، ځینې نور یې په غیر باوري سندونو ولاړ دي. نو په دې اساس ده به هغه کره کول او کله به چې کره کړل او یو سند به ورته کره ښکاره شو د هغو نه وروسته به استفاده ځینې کول. دی ملي شخصیت و په ملي روحیه یې تاریخ څېړلی، له بلې خوا یې هغه د غرض نه ډک تاریخونه چې یا خارجیانو لیکلي یا دربارونو لیکلي په هغو یې تکیه نه ده کړې.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې څو کاله مخکې د استاد کاکړ یو شمېر آثار چاپ کړي وو. په همدې اړه مې له کیسه لیکوال کره کتونکي او د ملي تلویزیون له مشر ښاغلي زرین انځور سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
انځور صاحب، پوهان صاحب، د خدای وبخښي، د تاریخ په برخه کې د دوی د لیکنو په حیثه کې ویل کیږي چې ډېرې د افغانستان د معاصر تاریخ په حیثه کې کړي دي. تاسو هم د دوی یو شمېر آثار چاپ کړي دي او له دوی سره مو له نږدې بلد وو یا د دوی د کار له شیوې سره. تاسو د دوی څو کتابونه چاپ کړي؟
هغه وخت چې په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه مخصوصا د کتابونو د چاپ په برخه کې ډېره فعاله وه، اوس هم هلته اگر چې کارونه روان دي خو د کتابونو د چاپ سلسله چون زیاتره افغانستان ته انتقال شوې ده دغه برخه لږه ورو کار کوي. موږ د فکر کوم چې 15 په شاوخوا کې آثار، مهم تاریخي آثار موږ چاپ کړي وو. واقعا استاد کاکړ د افغانستان د د تاریخي څېړنو یو ممتاز شخصیت و. اجازه راکړئ زه اول د استاد مړینه د نه یوازې د هغوی د کورنۍ دپاره، د هغوی د دوستانو لپاره، بلکې د افغانستان ټولو علمي او مخصوصا د افغانستان د تاریخ د څېړلې حلقو ته، ټولنو ته د زړه له کومې تسلیت عرض کوم. او واقعا چې د افغانستان لپاره، د افغانستان د علمي ټولنو لپاره یو ډېره د ژورې خواشینۍ خبرتیا وه. پوهان صاحب، د علمي کار، د تحقیقي کار او په تېره بیا د تاریخ د تحقیق کار یو څو ځانګړتیاوې لري چې زه به یې په ډېر لنډي سره تاسو ته عرض کوم. یوه مهمه خبره دا ده چې د ده څېړنې بیخي مشخصې وي د افغانستان تاریخ. که سړی ووایي چې 99% کې د افغانستان تاریخ او په تیره بیا د افغانستان معاصر تاریخ. دویمه خبره د کار میتود داسې و چې د به د هر یو موضوع دپاره چې وغواړي تحقیق وکړي، بېلابېل منابع به یې پلټلې، اسناد به یې پیدا کوله. داسې نه کوله چې اول یوه نظریه د ځان سره قایمه کړي او بیا د هغه نظریې دپاره یا د تایید دپاره یې اسناد راټول کړي. ځینې څېړونکي داسې هم وي چې د یو مشخص فکر دپاره، د یو مشخص ایدیولوژۍ دپاره، د یو شی چې د خپل ذهن کې جوړ کړی وي، د هغې دپاره اسناد لټوي. خو هغه اسناد چې بیا د ده د نظریې په رد کې واقع شي، هغه یو خطه کوي. د استاد د کار مهمه خبره دا وه چې د خپله مخکنۍ یوه نظریه نه قایمولا، د په تحقیق کې څه مواد چې د ده لاسته ورتل دی راټولوله، او نظریه هغه وخت قایمولو چې د اسناد او ثقه اسناد به لاسته ورغله. بل د کار یو مهم اړخ دا و چې ډېر شکاکو د منابعو په انتخاب کې هم د کوشش کاوه هغه اسناد ترلاسه کړي چې هغه د په نظر له تاریخي نظره ډېر اهمیت لري. یو ثقه وي، بل دا چې لومړي لاس مواد وي. د ډېر لږ دویم یا دریم لاس موادو ته چې کده ډیر ضرورت په وخت کې چې لومړی لاس مواد به نه پیدا کېدل، او دا دویم یا دریم لاس مواد به هم ثقه و، په هغه صورت کې به د ډېره مراجعه کوله. زموږ ډیر نور مهم غوره مورخین چې له ده مخکې وو، دوی تاریخي څېړنې دوی دغه د تبحر او په علم کې د ژورتیا محصول او نتیجه وه. مګر پوهان صاحب حسن کاکړ داسې یو څوک و چې اکاډمیک تحصیلات یې یوازې په تاریخ او تاریخي څېړنو کې کړي دي.
ډېره مننه انځور صاحب، د دې آثارو نمونه یې که راته واخلئ چې تاسو چاپ کړي دي، او یو شمېر د نور آثار چې دي چې یا ناچاپه دي او یا بیا وروسته له تاسو نه نورو مطابعو چاپ کړي دي.
استاد زیات اثار لیکلي دي، هم یې لیکلي دي هم یې له انګریزي ژبې یو شمېر اثار، مخصوصا د تاریخ په باب او یا د تاریخ د مرستندویه علومو او برخو په باب ژباړلي دي. مهم کتابونه په هم په انګریزي ژبه دي، هم په پښتو او دري ژبه، یعنې په دري ژبو باندې لیکنې کړي دي. یوه خبره چې زه غواړم مخکې دینه چې د آثارو د معرفۍ په سلسله کې وشي، هغه دا دی چې کله چې نړیوال محققین هم د افغانستان په معاصر تاریخ لیکنې او څېړنې کوي، د استاد له آثارو نه په لومړي سر کې د یوې معتبرې منبع په حیث باندې استفاده کېږي. تاسو که د افغانستان د معاصر تاریخ په باب ټولې څېړنې چې په غرب کې کېږي، د استاد آثارو نه په هغې کې ډېره زیاته استفاده کېږي. د استاد په آثارو کې د افغان انګلیس دوهمه جګړه، د افغان افغانستان په باب د یو مهم اثر چې د 1950 کال کې په کابل کې چاپ شوی و، د افغان او افغانستان او د افغانانو هڅې د دولت په جوړېدو کې، او په تېره بیا په فارس که هم د افغانانو د دولت د انکشاف یا د رامنځته کېدلو هڅې په دغه بېلابېلو برخو کې د دغه اثارو، او دا ډېر یو مهم اثر دی په تېره بیا د تاریخي څېړنو له کبله چې د افغان په کلمه، د افغانستان په کلمه او د تاریخ په سلسله کې په دې باندې بحث کړی دی. او دا له نیکمرغه 2 کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د دې پښتو متن له یو شمېر زیاتونو سره چې د استاد لخوا نه شوې وي په دغومره کلونو کې چې د نورې څېړنې په دې باب کړی وي دا هم چاپ شوی دی. د افغان شوروي جګړه د کاکړ صاحب وروستنی اثر دی، یعنی په 2015 کال کې خپل د کاکړ صاحب تاریخي بنسټ لور چاپ شوی دی. د پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه د په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2015 کال کې چاپ کړی دی. وطن ته یو سفر، طالبان او اسلامي بنسټ پالنه، د جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2004 کال کې چاپ کړی دی. رڼا او دفاع، یا د افغانستان د نفوسو تاریخ، دا هم د دې زیاتره برخه د دغه کتاب په هان سیب لیکلی دی. البته د ځینو نورو لیکوالو د مقالو د مجموعی په حیث هم چاپ شوی دی، او دا د سپی د څېړنو د مرکز لخوا نه چاپ شوی دی. زما غوره لیکنې د کاکړ صاحب د تاریخي لیکنې یوه ډېره غوره مجموعه ده. د ثور کودتا او د هغې ژورې پایلې دان د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چاپ کړی دی. د سرطان کودتا د افغانستان د اوږدې بې ثباتۍ پیرامه دان د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په جرمني کې چاپ کړی دی. یو شمېر آثار ترجمه کړي هم دي. د انسان توپ په اړه د اخلاق پوهنی پرنسپونه، جنگ او زمونږ نړۍ، تاریخ ته وایي، د یو مشهور کتابو د کابل سلطنت بیان، دا د الفنستن یو مهم اثر دی د افغانستان د تاریخ په باب، په تیر بیا د افغانستان د معاصر تاریخ په باب، چې دا پوهن صاحب ترجمه کړی دی. د یو برخه د دې د هغه سره د صوبن صاحب سره په ګډه په کابل کې چاپ شوې وه. خاطرې او د یوې لنډې دورې تاریخ، دا د محمود طرزي یوه لیکنه وه چې مخکې د دې نه چې په اصلي متن چې فارسي دی چې چاپ شي، دا په انګریزي ترجمه شوې وه. استاد د انګریزي نه ترجمه کړې ده په پښتو. د پوهنې فلسفي بنسټونه، دیموکراسي په اوسنۍ نړۍ کې، د ادبیاتو په حق لایم ځینې لیکنې کړي دي. د ګورکي لیکنې د یو رسالې په حیث ترجمه کړي وي. د ادبیاتو په حق له عصري نړۍ، د سیاست په اړه د برتانویانو تګلاره، دا دي او یو شمېر نور اثار په انګریزي ژبه. د یو شمېر ډېر مهم اثار په تېر بیا د عبدالرحمن خان د واکمنۍ د معاصر تاریخ، او د معاصر تاریخ کې د افغانستان په نوي مډرن شکل د جوړېدو کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه، د افغانستان ډیپلوماتیک تاریخ، دا په انګریزي ژبه د استاد له مهمو اثارو نه دي. او یوه وروستۍ خبره هم چې غواړم درته وکړم، هغه دا ده چې استاد لنډې کیسې هم لیکلې دي.
انځور صاحب، یو بنسټ هم دا د کاکړ صاحب په نوم باندې چې هغه هم د دوی آثار خپروي، څه فکر کوئ څومره به د ده آثار ناچاپه وي؟
استاد د علمي کار ډېر زیات علاقه مند و، اصلا بې له لیکنې نه بل کار نه درلود. هغه وخت چې په جرمني کې زه وم، او د سر به همیشه په تماس کې، او دیا به هم جرمني ته زموږ هرې غونډې ته د تشریف راوړ. یعنی یو څلور پنځه غونډو ته دی مسلسل راغلی دی، او په ټولو علمي او اکاډمیکو کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. آثار یې موږ ته راکړي، مقالې لوستې دي. اصلا بل مصروفیت نه درلود پرته له لیکنو نه. او د کاکړ تاریخي بنسټ هم چې تقریبا د دوه او درې کلونو راهیسې فعال دی، مګر په رسمي توګه لا پرانستل شوی هم نه دی، او امید دی چې ژر اوس دا رسمن پرانستل شي. سره دی چې پنځه آثار یې تر اوسه پورې چاپ کړي دي، چې دا ناچاپ آثارو د استاد دغه بنسټ غواړي چې د استاد هغه آثار چې اوس نشته دی، یعنی چاپ شوی دی خو نایابو آثارو کې دی، دا هم بیرته چاپ کی. او د یو شمیر ناچاپ آثار هم وو چې هغه به له خیره سره امید دی چې د کورنۍ له لوري تنظیم و ترتیب شي، او دغه بنسټ لخوا نه به چاپ شي. په دې کې یو شمیر ترجمې هم دي، او د ده یو شمیر خپلې لیکنې دي. او بله مهمه خبره دا ده چې د ده هغه په انګریزي ژبه لیکل شوي آثار چې ډېر مهم دي، تر اوسه پورې ژباړل شوي نه دي، او د دغه د ژباړلو لپاره یو پلان او پروګرام په کار دی چې دا هم زموږ په خپلو ژبو په دري او په پښتو ترجمه شي.
ډېره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دیوا تکړه و مسل میرلی وطن دوست ل کابو شلو کلونو رئیسی د بی بی سی پر رادیویی ډرامه کې د ناظر نقش لوباو. د د تکه کلامونه او په ډرامه کې ل رحیم داد سره مکالمه ډیره جالب وي. په ورستو کلونو کې په دې ډرامه کې د خان نقش استاد حفیظ الله گردش لوباو، چې په دې ډرامه کې وطن دوست ناظر وو. زموږ همکار اجمل تورمان د مرحوم وطن دوست د تمثیل په اړه ښاغلی گردش پوښتلی. د مرکې اورېدلو ته مو رابولم.
تېر ماښام که مازدیګر وو، وطن دوست صاحب په دوهم منزل کې خپل کور کې ګلانو ته اوبه ورکولو، چې په خای وخویده د زینون لاندې وغورځید، نو په دې کې سر ته ډیره سخته صدمه ورسیده، نو بیا شبخانې ته انتقال کړی و. نو هلته اگر چې عملیات د سر عملیات یې ورته کړی و، خو نتیجه یې ور نه کړه. وطندو صاحب د فانی نړۍ نه سترګې پټې کړې.
بله جناب ګردی صاحب، وطندو نوی کور نوی ژوند ډرامه کې ستاسې همغاړی لوبغاړی و، د ناظر رول یې لوبولو. څومره په خپل رول کې په دغه ډراما کې وطندوس بریالی و؟
زه په لنډه درته وایم، تقریبا زما ول اتلس کاله کېږي چې ما ورسره تمثیل کړی دی او لوبېدلی یم ورسره. وطندوس ته داسې درته ووایم چې د نوي کور نوي ژوند ډرامې روح و. وطندوس د نوي کور نوي ژوند ډرامې د ملا تیر و، او وطندوس د نوي کور د نوي ژوند ډرامې مالګه وه. بی دی وطن دوست دا ڈرامہ دا سپیکر وکی چی خپل نیم اثر لاسا ورکا، کله چې ما سره لوبیده وطن دوست اکثر وخت ما دا سپیکر کوو چې زه نن ښه نه یم، شاید زه ښه ونه لوبیږم، یا خسته وم، یا بل رقم. خو د وطن دوست لوبیدل زما په څنګ کې بیا داسې و چې زمینه را ته مساعده وله، داسې پاسونه به را کوو چې ما ته انرژي را کول، ما ورسره تمثیل کوو. یعنی ما ځان ډیر راحت احساس کوو ورسره. داسې مې فکر کوو چې مثلا په یو غار مې تکیه وهلی ده. وطن دوست زموږ لپاره ډېره غټه ضایه ده، ډېره غټه ضایه ده د هنر په ډګر کې، داسې د شعر او موسیقۍ په ډګر کې.
ګردې سوان د شعر موسیقۍ ډګر ته هم راتلل. مې پوښتنه وکړم، تاسې هم یو پېژندل شوی سندرغاړی د افغانستان، وطن دوست چې د شعر او موسیقۍ په برخه کې څومره کار کړی دی، دا تر څومره معاصرو پښتو موسیقۍ ته؟
وطن دوست داسې وبوله لکه په افغانستان کې زموږ ګلزمان استاد. همغه چې ګلزمان استاد په سونو کمپوزونه جوړ کړی دي هنرمندانو ته، وطن دوست په کوزه پښتونخوا یا د ډیورن لاین نه هي خواته سندرغاړو سره 50 کاله کېږي چې دی لګیاو شیرونه ورکولو او کمپوزونه ورکولو، تصنیفونه ورته جوړولو. وطن دوست د موسیقۍ په رمز او نبض باندې ډېر بلد سړی و. بین تاسو چې دغه 13-15 کاله چې د څه سندرغاړي چې خصوصا دغه دوګونی سندرغاړي چې سندري ویلي دي نارینه او ښځینه، دغه اکثره شیرونه د وطن دوستي، اکثره کمپوزونه د وطن دوستي، اکثره تصنیفونه د وطن دوستي. وطن دوست د موسیقي په اداره او په نبض ډېر ښه پیده. اته ډېر خلک خپل کاسټونه ورته وړاندې کولو چې ته به زما کاسټ تنظیمه، ته به جوړه. پر علاوه دې هغه ډېر ښه شاعر و. داسې نه و چې یوازې عادي خلک دغه شیرونه ووایي. تاسو د استاد خیال محمد اکسندرو کې داسې شیرونه پیدا کولای شئ چې هغه د وطن دوست شیرونه دي. نو وطن دوست یوازې د تمثیل د برخې یو 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 اتل نه و، بلکې د موسیقي د ډګر
شیر کې دا عواطف څه ډول اظهار وره ده. په نننی ادبي باس کې ښاغلی درمل همدا پوښتنه ځوابوي. د باس دا اورېدلو بلنه درکوم.
پریزنت کول یا د عواطف اظهارول دوه ډول دي، یو ذهنی اظهار دی، یو عیني. ذهنی اظهار دا ده چې شاعر چې دیوي حادثې نه متاثر شوی یا دیوي پیښې نه څه تاثر اخیستی، هغه تاثر په خپل شعر کې شریک، یعنی دا د خپل ذهن تولید موږ سره شریک چې زه د دې پیښې په اړه څه برداشت لرم. دا د عواطفو د تصویرولو ډېره کامیابه لاره نه ده، ځکه په دې کې مونږ ژاړو، مونږ خاندو، مونږ وای وای وایو، وسوم اوف اوف وایو، او لوستونکي ته ښیو چې زه عاطفي شوی یم او ته هم راسره شریک شه. بله عیني طریقه ده. عیني طریقه دا ده چې مونږ هغه پیښه چې مونږ یې متاثر کړي یو، هغه په عیني ډول داسې انځور کړو، دغسې وښیو چې لوستونکی په خپله خوښه په عاطفي تجربه کې را شریک شي. که موږ ژړېدلو یو راسره وژاړي، او که سرور بخونکی وي هغه ته سرور وبخي. مثلا تاسو دغه دوه شعرونه سره مقایسه کوي، په دواړه شعرونه د لوی شاعر درویش دورانی دي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي، باداره دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي. او دویم شعر دی چې یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایه پورې، درویش دا ځل د وطن ځمکه هواره نه وه. په دې لومړي شعر کې شاعر وایي چې بدر دغه جنگ د وطن اخیری جنگ شي د جنگ په وړاندې خپل کرکې خي او خپل عاطفي اکسل عمل خي دا د عاطفو ذهني پریزنت چې دای چې متاثر شوی د جنگ په وړاندې نهایت دې نتیجې تر رسیدلې چې جنگ بد شه دی او دغه جنگ د اخیری جنگ شي نور د جنگ ونه شي خو په د دویم بیت کې چې یو په قبرونو کې راغلي تر دې ځایه پورې درویش دا ځل د وطن ځمکه هوار نه وه لوستونکی خپل په عاطفي تجربه کې راشریکیږي لوستونکی فکر کوي چې خو په قبرونو کې مزل په قبرونو کې تګ هغه خپل وایي چې دا ناهمواري خو څه شي پیدا کړو دا لار خو مخکې هوار و اوس نه دی هواره ده قبرونه او قبرونه ولې نه پیدا کیږي جنگ شوی او د خپل دې نتیجې ته رسیږي چې بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي په دې لحاظ دغه دویم ډول پریزنټیشن دی عواطفو چې دی دې ته آئینی اظہار وی تکل کلا ډیر موثیر وی او کچری شاعرانو په شی چې عواطف په آئینی شکل ترسیم کی چې لستونکو یا اوریدونکو په فعالانه شکل د شعر په عاطفي تجربه کې شریک شي ډیر به کمیابی په ذهني ډول کې مونږ لستونکو ته زارې کوو د نمایشي جو خبره ده چې کله چې مونږ یو لستونکو ته وایو چې دغه شاعر ډیر سرور بخونکو دی دا شاعر ډیر ښکلی دی دا شاعر ډیر زورونکو دی ترشه مصره وژړه یا مصره وخونده یا دغه شی ته خوشحال شه ولې د دې په ځای د مغه په دې صفت نه ورته ولې مغه ورته توصیفونه ورته ترسیمونه چې هغه په خپل په سرور په ژړا په خندا کې را شریک شي په خپل خوښه را شریک شي نو ځکه وایو شو چې زمون په شاعرۍ کې په دې تیر وختونو کې چې د جنگ په وړاندې خصوصا یا د جنگ په وړاندې کومه شاعري شوې ده بدرنګې په وړاندې او د ټولنیزو حالاتو د خرابېدو په وړاندې د نامنو په وړاندې د نیمې پېړۍ جنجالونو په وړاندې چې کومه شاعري شوې په دغو کې ډېره کمه شاعري دغسې ده چې هغوی عواطف په عیني ډول انځوروي مثلا تاسې ته کاروان صاحب وایي چې غرونه مه وهئ څنګلونه مه وهئ تبرونه مات کوي د ځنګلونو وهل د چا په خیر نه دي ته به دومره مصیر نه وي خو که کله ووایي چې مرغان دې راشي زموږ لپو کې دې ځالې وکړي غر مو نختر نه لري کله مو چینار نه لري دا د عواطفو آئینی پریزنټیشن دی او دا ځکه ډېر جاویدان شعر دی چې موږ ته د جنگ نه راپاتې یا د تبرونو د وهلو نه راپاتې کومه غمیزه چې دی هغه راته په عین شکل انځوروي موږ خپله پوهیږو چې کیسه څه شی دی او یا مثلا د کروس یو بل شعر دی چې تر منځه یې راشین شوی یو لاس تبر په لاس ویل منځ چې اوس لاس په نختر څنګه واړو دا هم د عواطفو آئینی پریزنت دی شاعر نه وایي چې زموږ سره په لمنځو په نخترو وژاړئ خو وایي چې د لمنځو د نخترو د ویلو نه دغسې یو لویه فاجعه دغسې یو لویه تراژیدي رامنځته شوې او د خپله لوستونکی په عاطفي تجربه کې راشریکوي
که دا بس راټول کړو ډاکټر صاحب نو لنډ لنډ به څه راته ووایي
اول خبره دا ده چې عواطف د شعر یوه ډېره زیاته مهمه برخه ده که چیرې په یو شعر کې عواطف نه وي هغه شعر داسې دی لکه په جسم کې چې روح نه وي او په هغه شعر کې که تخیلات وي که تصویرونه وي او کار څه شی وي خو چې د ژوند سره یوه رابطه ونه لري یوه اړیکه ونه لري موږ عالي شعر نشو ورته ویلی او ډېر ژوند هم نشي کولی ځکه چې جسم په خپل نشي ګرځېدی په ټولنه کې بله خبره دا ده چې د عواطفو او د شعر د نورو عناصرو تر منځ یو تناسب هم پکار دی تناسب داسې دی چې عاطفه چې دی د شعر په ټولو عناصرو باید لاسبری وي او دغه تصویرونه او نور اضافي خصوصا چې په شعر کې کوم دی چې هغه هم ورته ضرور دی هغه باید موږ ته ورو ورو د عاطفې په ظرف کې رانقل شي او د په یو عاطفي حالت کې موږ حس کړو دریمه خبره دا ده چې کچیری عواطف د شخصي په ځای یا د شخصي دلچسپیو نه راځيګیدلي شعرونه په ځای دا ډېره ښه ده چې زموږ عواطف اقلن اجتماعي یو یا لویه خبره ده چې انساني وي ځکه چې دغه سې شعرونه بیا د ټولو انسانانو دپاره د اورېدو یو څه لري او په هغې عاطفي تجربه کې ټول انسانان را شریکېدای شي او څلورمه او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې که چیرې موږ غواړو چې زموږ سره لوستونکی زموږ په عاطفي تجربه کې را شریک شي دا به په ذهني شکل نه ورته ترسیموو د عواطفو ذهني اظهار به نه کوو داسې به نه وایو چې زه وسوم جنگ ښه شی نه دی جنگ دې ورک شي سوله ډېره ښه ده سوله به یې درو شي ته داسې دی لکه وچ واز او خلک را بلل چې ماته وژاړه یا وخانده او تر دې مهمه طریقه د عواطفو د آئینی انځورولو طریقه ده چې موږ هغه صحنه انځور کړو چې موږ یې عاطفي کړي یو او هغسې انځور کړو چې په هغې کې هغه کوالټي هغه قوت وو چې موږ یې متاثر کړو او موږ د عاطفي حال پیدا کړو. که چیرې ته عواطف په عیني ډول انځور کې او هغه تصویر لوستونکی واخلي، بیا په فعالانه او وقتي شکل زموږ په عاطفي تجربه کې شریکېږي، او دا هغه هنر د عواطفو د ترسیمولو او یا اظهارولو هنري ترینه طریقه ده.
ډېره مننه.
بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.